ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا خټک در سره ما او په خبرونه کې به تاسو ته د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره یو مرکه در اورو. دا مرکه د مشال خبريال نجیب الله الوخیل
مشال ریډیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه. موږ دا ځل د مشال رادیو د اوږدو او تفصیلی راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبی او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له امله په لر او بره پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بیله ژبه، د نویو نازکو او عجیبو غریبو خیالونو یو بیل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړي، کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، پایل کله تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړي مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج. خو په طبیعي ډول به اوریدونکي دې ته لیواله وي وپوهیږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړي او د دې لارې هڅوونکی او مشوق څوک وو.
قربان شمه اول خو مینا سلامونه د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. الله تعالیٰ دی ټول پام نامان کې ولري خوشحاله ولري غم درد لري وساتي. الخیل صاحب محترم، شاعری خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالیٰ ډېرې لوی پیرزوینې کړي دي. کنه هر څوک چې هر انسان په خپل مافي ضمیر کې چې ځیر شي او خپل ګریوان کې وګوري بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډېر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعری سره سمینه پیدا شوه. زه چې ماشوم وم چې لږ پلډي کلست پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به هم تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوی کتاب ته لاړ شم ښاپری ما سره مینه و کې ما سره راشه یا شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسې کیسو تاثیر هم راباندې و. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به و یا به سندرې به وې، ډولو اتڼ به و، دې هم راباندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر راباندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسو په دیني نصاب کې ما هغه وختونو کې وو. دې کې به هم داسې حکایتونه وو، وړه وړه شعرونه به پکې وو، ماته به خوند راکولو. او تر څنګ یو ساده کتاب پښتو رشید بیان یې نوم و، تاسو به لوستی وي. او نو دې کې به هم دغه د دین خبرې وي، داسې وړې وړې مسالې به پکې وي، دا به په نظم باندې په شعر باندې وي. او بیا چې لږ پسې غټکی شوم، لیک لوست کې لږ شوم، ځینې نور کتابونه پیدا کول. خوست به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وې، نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه او د زیړو کاغذونو باندې کنه دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي، همداسې به هم وې. دا کیسې مې بس داسې وبوله چې دا به مې لوستې، ټولو به مې یادېدې. نو دا بیا مام دا هغوی په تقلید باندې یا د لنډیو په تقلید باندې یوه نیمه کړۍ به مې لیکله، یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په کم عمر کې دولس دیارلس کالو به وم. نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه. نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې پسل شاعرۍ به جهان ورګډ شم. نو دا چې یا ښه ورګډ شم یا پات خو خلاصون مې نه ترې کېدلو. نو هغه شعر راته داسې پسل لکه یو معشوق لکه یو پیر داسې ملګری مې شو.
مننه جناب کاروان صاحب، پښتو ژبه کې ستاسو شاعري یو ستر نوم ده. د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو، خو زما پښتنه دا ده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده، د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده؟
ولا الخصم محترم، نو زموږ په کلي کې خو ما داسې څوک نه پېژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي، دا خبرې خو نه وي. خو دغه نورو به ما چې کوم کتابونه لاسته راوړل، دا به ما ته داسې ښکارېدل چې که دا له کوم بل جهان نه راغلی دی. ښه، او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوال یې لیکلی دی، هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسیږي. نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چاته شعرونه نه دي ویلي، که نه چې لږ لږ پسې د کتابونو مې پسې چاپ شو، بیا وروسته خو مې ویلي وو دوستانو ته ملګرو ته. خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله، نو ما یوازې ځان سره کوله، بس لکه هغه زړه مې پرې خوشحاله ولو. د لیلا او مجنون کې سبا مې چا اورېده مثال، نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله، نو یو نیم شعر به مې مثلا ویل یا د کاپریانو کیسې. داس خاص څوک نه و چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چاته واورومه.
جناب کاروان صاحب، شاعران شعر الهام بولي، او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي، خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي. پوښتنه مې دا وه چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي، که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی؟ ځان ته کینې مراقبه کوي او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي؟
داس خبره ده الخیل صاحب محترم چې دغه زموږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي. هم خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی، په هر څه کې دی. په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي د یوې لوبې، یو فزیکدان ته هم کیږي. موږ تاسو دغه د ساینسدانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوختې، په یو اختراع باندې بوختې، په کې ګنګ شوي دي، تصادفي خوب یې لیدلی دی. هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کشفوي هغه کشف ته رسېدلی دي. خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو، مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی و پسې لیونی شو، خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویستلو، خو دا د لیلا نه وانوښته. بالاخره دښتو ته لاړو، غرونو ته لاړو، نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه. هغه د فنافل مینه شو، فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې. نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلی وه چې دو سر ور پورته کړی و. لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم، ستا معشوق یم، څوک یې؟ لیلا یم. وایي لیلا خو هغه یوه ونه یاده کړی چې دغه هم لیلا ده، هغه ډبره هم لیلا ده، هر څه کې ورته لیلا لیلا ښکارېده. نو دغه ریاضت دغسې دی چې یو عاشقانه ریاضت وي، هر څه سره دی چې زړه تړلی وي، هغه دپاره یو ریاضت هم دی. خو دغه الهام چې دی دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده، دا یعنی هغه ناڅاپي موندنه الهام دی. مثال د خبرې، یو څوک په ښکار پسې ځي، یو ډېر ماهر ښکاري دی، خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي، کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي. نو دا الهام داسې دی. خو البته هغه څوک، هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. دا الهامي شیبه، دا د کشف، دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مورام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یا دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هره ورځ په ښکار پسې ځي، نو خامخا به ښکار په مخه ورځي. او څوک چې په کور کې ناست دی، نو هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول، دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کاروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اوریدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شیبو کې ډېر اوریدونکي لیواله وي چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل ده چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې له غچې ګوتې نیولی دی روان یو، او مینې یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، مینې یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، شنې او سرې وزرې د یوه ګوډي پران یو، او راشه راته کینه د رڼو اوبو پر غاړه، چغ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلي د ګلونو دي خوبونه، غلی راویخ شوی د بلبلو په اذان یو پرخه پرخه راغلو په داغ داغ کې دمشو واه د خړې دخته پر غاټولو باندې ګران یو نن یې نازو زکه چې خکلی میلمانه دي نن یې نازو زکه چې خکلی میلمانه دي هو کنه سبا به د دې ټولو په ارمان یو او لوی واړو ته لویا سلامی کو کاروانه لوی واړو ته لویا سلامی کو کاروانه چاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غوږیاس اوس هم د هارون پاچا په غږ کې د ښاغلي کاروان دا کلام اورو چې تا وې زړه کې مې خبرې ما وې څه دې راته وایا مسکا دې چې هسې ما وې هسې قربان شم
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخه ته په خیر راغلی
جناب کاروان صاحب که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایي ماشاءالله اولادونه خو ظلمیان دي نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی څنګه اولادونو کې کلمسیان لري هغو سره مطابق جوړه ده هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونه ته غوږ نیسي او عملي کوي
قربان دي شم الحمدلله په ډېره عجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مون کورنۍ زمون ژوند به د سمجلل او سنوي خو د مين له پلو د اخلاص له پلو د پکور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول یو بل سره زړه ګډول دا الحمدلله بيخي بيخي خوشاله یم او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی که اولادونه مې دي که لمسیان مې دي که نور کور کې د کورنۍ غړي دي انشاءالله چې ډېر په مینه په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نور برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې باوجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی حال زمانه، دا خامخا مضی سره هم تړلی ده او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زموږ کلاسیک شاعران که وګوري یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګوري چې هغه د مینې د خدای د جمال د خدای د مخلوق سره د محبت د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې. نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې لپاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بني آدم ته سړی باید په مینه وګوري دغه اسلاب چې دي یا په خوا چې تیر شوي دي د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب، کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګه وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی، خو داسې خبره وه چې کله افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلې هغه وخت کې زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي په امریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل د خلک ډېر خفه و که نه هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل. نو ما زړه کې وویل چې والا دا خبره بل ډول شوه، زه بیا خپل کلي ته راغلم. نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول میرانشاه یا نور وزیرستان بازارونو ته، په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې ذهن کې به ما ګرځېدې، یوه نیمه کړۍ شعرونه به مې لیکل. نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونو کې به ما دغه تاسو ته به پته دغه وختونو کې د پښتو خپرونې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وې، حتی چین کې هم وې، ایران کې هم وې، فکر کوم مصر کې هم وې. خو دا د راډیوګانو ته مې لیکونه هم لیږل، بیا به شعرونه لږ پسې نور هم ښه شول. دا شپون صاحب د خدای وبخښي د امریکا غږ ته مې هم لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غني خان خدای دې وبخښي د هغه په یو شعر باندې یوه مسابقه وه چې خوب یې نه معلومه کوي څوک راکې معنا، پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانو. ما په دې باندې یو شعر ولیکلو، هغوی بیا ډېر خوښ شوی و، اوله جایزه هم ګټلې وه. هغه شعر ما نه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېره زما نور شعرونه هم پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړه وو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعر و شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت و، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو. یو څو تنه ملګري وو، بیا لاړو ایران ته چې لاړو، نو ایران کې سره د دې چې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو، د سهار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول، د شپې بچرانو داسې یو کوټه مو یو مسافرخانه کې نیولنیول شپږو کسان وو. دا دغه سترنجي به پکې اوار او پسې مټو باندې دي باندې به سملستل ملاوي به مدرد کول و سر و هغه تتللو. خو د کتابونو دومره پریمانه پکې وو چې د سړک په غاړه به کتابونه شاهکار کتابونه ایښي وو. په پنځه تومانه به یو بهترین کتاب کېدل یو شاهکار. نو دا کتابونه به ما ډېر اخیستل. دا د نړۍ د ادب سره د فارسي له لارې بیا ډېر اشنا شومه. نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب کاروان صاحب محترم، د شعر روانه ژبه، نوي کلمې، ښکلي ترکیبونه، جلا او یوه نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخیر صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډېر سخت زړه وتړی نو خامخا ته یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصیږي د مختلفو ښکلاو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هیڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت مې دا شوق چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده. ما په دې پوهېدم چې دا نه کېږي. مثال نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه چې کله زه بیا هغه وختونو کې مدار چینار خبرې کوي چې سیری ټولګه فکر کوم پېښور کې خبره وه، خو زه بیا نوی کور نوی ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به اره و چې ته یو کار کوي، مثال یو ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وې، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کیږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې ولا زما شعر ته به صدمه ورسیږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنی زما په اند زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی، ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنی فزیکي لحاظ په اجتماعي لحاظ په رواني لحاظ د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس در. نو ما تقریبا دوه ویشت کاله نوی کور نوی ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیو نه چې خپرېده د یو کله زر غږونه دا ما ایکوالکسیس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیو نه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنې ډرامه درمان خپرونه کې خپرېده، ځنه شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشتې کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنی دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غمي غوندې چلوي. ته به بیا په شعر کې هم کار راوړې، حالتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینګر دی. مثال نور کرکټرونه نور دغه بودونه یې چې اجتماعي بود یې دی، دا رواني بود یې دی، یا مثال فزیکي بود یې دی. په دې باندې سړی پوهېږي بیا. نو ته تر ډېره ځایه بیا دا دغه خپله ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلی شي.
جناب کاروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا خپل وخت کې یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، د تلویزیونونه نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي وو په هغه کې. تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده. بیا هم که مونږ وګورو د ستاسو عمر ډېر په خار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د خار له رنګه متاثره نه ده؟
داسې خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د معنی په اصطلاح د بنیاد خښته ده کنه. د ماشومتوب یعنی زما په غره کې تېر شوی دی، او د غره نه د غره په بانډو کې شپږ میاشتې مې د غره په بانډو کې تېرولې، یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه، یا د فطرت نه، یا د ستورو ډک آسمان نه، یا د سپوږمۍ د شپو نه، یا د غروب نه، الله غرونو کې دا هر څه ښایسته وي کنه. د ونو، د ځنګل نه، د زمزمو نه، د مارغانو، د شاتو، د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلې نو دا زما ټولې ملګرې وې. زه یوه خبره ډېره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنګ و جهاد روان و کنه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نورو داسې نږدې ملګرو سره. خو چې زما تسلي به نه شوه چې په هغه کې د چورکونډي ځنګل ته به چلاړم هلته لکه دغه ونې چې وي یوې ونې سره به کېناستم بلې سره، لکه دا زما ټولې دا زما میندې وي او ماته تسلي راکوي، ماته مینه راکوي او ماته صبر غواړي په اصطلاح. نو دغه دغه د ماشومتوب ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تیر شوی دی، نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې زغې وهلې ده، کنه هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه یې وهلې ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي، ښه ده چې بیا هم شعر واورو او په ذهن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي، سندره کړی وي او ته یې انتخاب وکې او موږ یې خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ناشکری خدایه مکړې زلا هم لسرو او ژیړو ګلابونو مرور یم، په یو کس پسې خپایم په نرګس پسې خپایم، داسې کار وې و تکه توره شپه وه د سکرو د کان په شانې، زه تودې تبې نیولی زره کم ترانګار نه وم، سړی چن وختونه هم و خدای چا په کار نه وم، دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی، زما سر ته و سر ویږ دی، یو لوند لاس یې پر تندي و زما ایښی، بل لوند لاس یې پر زړګي و زما ایښی. دا هنرمندان داسې نازک زړونه لري ښه چې بیا هغوی خپه نه شي ښه. دغه تاسو تا ما تا ته واک درکړی، تو وړی واک مې درکړی دی چې دا هر چا انتخابوئ.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو، ځوانان د نورو سازان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتا مردے نشے پتا پورا پاس نتار پسر آزان وکم منصورا رات وو آیا دمین آیا تو نپ دمانز کی چیشی منارا حضورا دجمال خالق دستا درنستا بیفشی دا وطن دسر درو بنا رمزورا دا وطن پیغل پخپن وطن کی خانا تو پردی وطن کی خانشی مزدور خدایا مزدور خدای منک دا خلق چی پتا باندی مینشی نفہورا خدایا مزدور خدای منک دا خلق چی پتا باندی مینشی نفہورا چی پتا باندی لکوپڑے بدی کچھ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لطار دموچی بچا ندی پیاد افدائی شاہکار بچی پتورا دا جنت وطن لجنگ پر امان کی چپتن یہ دچا مد خدائی لنورا دبارو دو سودا گردالا تر بکڑی دنیا خلاص اکڑی لدی بدا پھر برا دنیا خلاص اکڑی دی بد تربو افغان مو غلامان د هی چمکړي دا وزر و نخلي رب ل پاتو خدایا مس خدای مینه کدا خل چې پتا باندې مې انشي نفورا چې پتا باندې مې انشي نفورا
مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زبوگ پتہ دا حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کڑی
کھڑے
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مو تاسو یو یادونه وکړه، چینې، چنارونه، ښکاري، غرڅه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت نندارې ته کېنئ که نه؟ کله طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس له اول نه ونه چې ډېر په اصطلاح باندې ډېر پوخ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډېر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما دپاره د یو غزل یو مطلش یا یو همداسې هماغه غرونه هماغه د سپوږمۍ شپې، اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوئ او که وخت پورې تړلی نه بولئ؟ کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل وخت او موقعان په پام کې نه نیسئ او هغه لیکئ؟
داسې خبره ده الخل صاحب، ما ترجه دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی، دا چار چېرته په مخه درغی باید په غیږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته، نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پېښ شي، کله 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 په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي، ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې په ذهن کې د ګرځي، هماغه نغمه ییز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډېر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چینار خبرې کوي شعر و، هغه ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډېره چا یو رقم وه، نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چینار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډېره مینه وکړه. هغه بهیر دا وروستی شعر و چې ما ولوستلو، بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي رحم کرم پرې وکړي، هغه راغوی زه یوه خبره کوم، بیا نو زما ما سره مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډېره، بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم ښکل کړو، بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاسو افغانانو سغونډم پی نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یې همداسې لکه د جیبي کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و، دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، لې راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلې او مزاحنې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامه ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي، کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې څه احساس کوې او تا ته کوم ډول ډېر خوندوري؟
ولاړ داسې ده چې ما ته ولا چې خوند راکوي، نو سړی یعنی ډېر خوند راکوي، خو البته دا دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی، کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي، خو اوس هغسې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي، ترنمونو کې مونه خوند راکوي، کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه یې دی، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي ډېر خوند کوي، او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی که مخلصانه ووایي که نه، یو تظاهر ونه کړي، دا شهرت چې دی د هر انسان په فطرت په ذات کې دی، خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي سړی له حدود نه ووځي، له چتې نه ووځي، یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونۍ شي، هغه ښه نه ده، خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي، ځان سره مینه هم ښه ده، د نورو سره هم مینه ښه ده، یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي.
همداسې کاروان صاحب، جناب کاروان صاحب، د فکر کوم تاسو چاپ شوي آثار هر څوک هڅه کوي چې پیدا کړي، بیا د درنو اورېدونکو او د لیدونکو د معلوماتو لپاره که چاپ شوي او ناچاپ په آثار په اړه مو معلومات راکړئ.
چاپ شوي آثار خو اول کتاب ما له ماښامه تر ماښامه چاپ کړی و په پېښور کې، آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ و، خدای تعالی دې وبخښي، تڼیوال صاحب هغه وخت کې معاون و، امین صاحب د خدای وبخښي هغه رئیس و، د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړی و، هلته ما کار کولو، یوه مجله یوه اخبار کې مې کار کولو، هغه نه وروسته بیا ما له ماښامه تر ماښامه نه وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو، هغه ایمل جان دوی هغلته چې بی بی سي کې و ما د پاره پیسې مرالي ګړې د کتاب د پاره غنور دوستانو وم وسی کې زموږ د پښتو خبرونه چې کوم دین دوستانو هغه ما بیا چاپ کړ په لور کې زه خپل لور ته وسلاړه مالته چاپ کړو بیا ورسره نور په خبر کې چاپ شو هغه نو ورسره بیا چینار خبرې کوي مجموعه چاپ شو چینار خبرې کوي په سی بیا د خاپيري ورغوي راغی دا درې کتابونه په یو زرغون د نغمو سیند کې راغله بیا زرزری وزر شو بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیګ د زمانه کې او نوې شعرونه په خدای انسان خوګ دی دغه شعر عمر سره دغه شعرونه عمر سره راغله نو نور ماشومانو ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي واړو واړو مصور کتابونه چاپ شوي دي خوب نو داسې رښتیا کیږي د سولې سبق خوږ چې ماشومان وي دا کتابونه نور دغه دوه درې وړ وړې وړې ماشومانو ته کیسې لیکلې وې مصورې دغه د کابل کې وه هغه وه د سیب د چلډرن ورته وایي هغوی چاپ کړي وو اوس ورته یو کتاب مې لیکلی و چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې هغه شوې وه په بی بی سي کې جزو نوي کور نوي ژوند کې خو هغه لویه کیسه وه ما وی چې دا به لیکم زما د وطن سره زما د وطن د فطرت سره او د غرونو د ځنګلونو د تعلیم د مینې د حکمت د دې ټولو سره اړخ لګولو مانو د څه موده په ډیره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې قدرته وایم چې دومره کیف مې تر اخیستلې چې هره صحنه مې لیکله چې هغه ډیر ما کله د کوم شعر نه دومره خوند اخیستی دی نه د بل څه نه لکه د دې هغه نه نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو اوس چاپ شوی دی د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمې والا جلکۍ
او خار ته واقعا راغلی ده او په هغه به علاحده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې کاروان صاحب ستاسو یوه اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي تاسو مخکې وم نه غوښتل د دې په خاطر چې هغوی خوابدې نه شي یا نزاکت پیدا نه شي د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه غیر اورئ
الخصه محترم چې
کټول یو رې ټول نومونه واخلې
نه د ټول اورم چې کوم په مخ راغله ما زدا سم نه زم نه بده شهرنو کې ټلیفون کې مې چې چې شی وی ډېر سره نه اخو دې خو کېږي نو دا اوس هم فکر کار نه کوم چې ما ټلیفون کې کوم سندره وی دا جز ما خپل شیرونه نو سب کې یو نن ترانوم کې هغه څه کې واتس اپ کې راولېږي هغه څه مو دره سره یو هم بیا لاس نه رانه ووځي
جناب کاروان صاحب که خوخه می دا د خبرو په مانز مانز کې بیا تاسو شیر وورو او سبا تاسو د شیرونو یو سندره شوی بړم هغه ته به موږ کېږو
په موسیقي خبره یاد شو ښه ما یو فلم دی ها یو شیر لیکلو چې د جاوید امیر خل سره مې واٹس اپ کی خبر ہے کہ بیا ما فل بدیہ کل خدا سره بنی وی نو په سلام موسیقي سره چې مینا ور سره ده نو غبا ته په څنګه نه تری تیر کو کنه دا شعر دا تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه نو دا د امیر صاحب ته دم ډالې وی نور دوستانو ته چې هغه موږ د پیښور د وخت یار وو ګل سړی دی چې دا ژوند د بیرې شات شي او ریدلې مو ټول عمر دی ترخه ترخه خبره سندرمار زما یارا هغه واخوګه سندره دارو بابو ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلی زمونږ زړونه ورپسې دی لپردو نه راوتلې تبلې ته هم ورسره شه جادوګری درمانګری سندرمار زما یارا هغه واخوګه سندره هارمونیه ماړه را پاڅا ساره ګاما پادا نیشا هارمونیه مړه را پاڅا ساره ګاما پادا نیسا لیونې نغمه دې جار شم طوفانی سا طوفانی سا شنو تو تیان د شوق دې غواړي ستا نغمه شیرو شکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې زنګ موتو ګال زړونو جار غم جنش پلې راشا زنګ موتو ګال زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندره پر تار تار د سرندې دې دالندې هم سیراته را پر تار تار د سرندې دې دالندې هم سیراته را چې دا ژوند د بیرې شات شي چې نتر هوی نو ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی او بور ته ډبره سندرمار زما یارا غږ وخوږي سندره چې الفت پر کینه برشی سره یو بلرو برشی چې الفت پر کینه برشی سره یو بلرو برشی د بنگړو په شرنګا با داش وندون شیرو شکر شي خلی بکلب شي د مارانو چې په سیل راشي کوتره سندر مار زما یارا غږ وخوږی سندرې چې د خدای د مست مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مست مینې سرودونه مو روان شي لاروی تند به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غیږه به راکړي ښاپرۍ مې د ملګرې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې.
درنو اوریدونکو، تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډې په تړاو تفصیلي راپور ته غوږ یاست. بیا هم د خاپرۍ نغمې په آواز کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابي ملنګ راشه د غم تورې تورې لړې را خورې څپې څپې دي سیلۍ ګرځي په غبار کې د غاټول پټې څپې دي سپینې ورځې رانه ورکې هله پلک وکړه راشه ربابي ملنګ
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوي؟ ښی خواوې کومې دي او کومو برخو کې نیمګړتیاوې محسوسوئ؟
ما په نظر باندې خو اوس ډېر ښه روان دی. هغه خو وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تېرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلک د عجیب و غریب و پیښو سره مخ شول، چې دا په خپله د یو هنرمند لپاره لوی درد دی. نو تر څنګ یې یو لویه ذخیره د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده. په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکي، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي. نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داسې خبره ده چې اد خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا ده خپل خپل کار لره کنه. دا ځینې شیان چې دی اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډیر مهم دی کنه، چې فطرتن ستا فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته نه وي، ډیره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي. نو بیا هغه ذخیره تمامېږي، لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چېرې ډیره غځېدلې بیا تر زمانو دی پاره وی. نو اس خو پښتو کې اوس مثال پښتو ډیره دریابی شوبه ده، ډیره موسیقایي شوبه ده، په ډیره اسانۍ باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره اشناوي کېدای شي، غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه یو د شعر یو نظم ولیکي د شعر په بڼه. خو دغه فطري برخه چې مایا د کړه چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو د ژوند دغه خواږه تراخه جګې ټیټې مشاهدې پیښې خوږې پیښې ترخې پیښې دار څه بیا نو پل د شعرونو برخې ورکوي.
جناب کاروان صاحب، د وروستیو کې خصوصا راته وروستیو لسیزو کې، د دوو لسیزو کې موږ مشاهدې ګورو، نور داسې ادبي بنډارونه ګورو چې هغه کې هغه وښنه برخې دی شعر وي، څه فکر کوئ چې نور دیم شاعري زیاته شي، که داسې فکر کوئ چې پښتو نثر ته اړتیا لري؟
داس خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې، یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنې که نارینه ده که ښځه ده. نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید دغه دپاره یعنی هماغه کې ډیرې هلې ځلې او ډیر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډیر پیغامونه لیږدولی شو. مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډیر پیغامونه لیږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو. یعنی دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده، دی نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره یې ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي. نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لاندې او ستاسو له عملي دیده پښتو ادب ته پخوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اسلاب خبره خو وکړه چې یعنې داسې بختور مړی دی چې د پیړیو پیړیو هلته تللی دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندی، په اوږو باندې خپل اثر خپل لاس کې دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې، مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو ته پته ده مجلې ډېرې کمې وې، ټلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده. اوس هر څوک کولی شي چې مثال خپل اثر چاپ کړي، یا زر یا خلکو ته ورسېږي د فیسبوک له لارې، د انټرنیټ له لارې، د نورو انټرنیټي یا د پاڼو له لارې ورسوي. نو کار خو اوس ډېر شوی دی، په دې باندې خو سترګې نه پټېږي.
کاروان صاحب، همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوئ، څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه په هماغه قوت وپالو، د خپلو اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندي وساتو، او له دې ښکلې ژبې د نړۍ په کچه د ادب، فرهنګ، ساینس او پرمختګ یوه وسیله جوړه کړو؟
په دې برخه کې خو دا حکومتونو ډیر رول درلې شي کنه چې زمينه ورته جوړ شي. مثال کتابونه ورته چفيږي او غونډي ورته جوړيږي یا حق زحمه په ورکول کېږي. دا ډیره مهمه ده ګوره. دا یو څه سره دا اوس په نور نړۍ کې لیکوالان چې دي شاعران چې یو کتاب چاپ کړي هغه باندې ډیر لاستر وړنه مادي لاستر وړنه راوړي. هغه د مانوي تر څنګ د ژوند تم پټامینېږي. خو دلته خبردار شي دا لوګې تندې مشکلات دا خو د هنر لپاره په اصطلاح باندې ډیر خندم ګرځي. نو کدا سي زمينه ورته مسايده شي لپاره برخه کې حکومتونه ورسره لاس ولري لاس یو کې لیکوال او شاعر کي حق زحمي هم پیدا کې. نو بیا شعر او هنر پرمختګ کوي. دلته زه چې دا خبره کوم دا د اقتصادي یو شبکې چې اقتصادي امکانات ډیر نشي هغه ژبه به پرمختګ نه کوي. مونږ انګریزي چې زده کوو انګریزي ګوره خو تاسو ته بهتره معلومه ده په دې کې اقتصادي امکانات هم دي کنه علم یا تخنیک هر څه پکې شته خو دغه امکانات هم پکې ډیر دي. نو هر ژبه باید د دولتونو د حکومتونو دغه وظیفه ده چې هر ژبه ته کار وکړي. هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډیر کې معنوي ارزښتونه معنوي پالنې هم باید وکړي. او دغه د خوشحال بابا یو شعر دی چې دغه شاعر دانه وشه په ژبه چې د شعر دردانه پلوري په مال. یعنی دا بله خبره ده. هو یو سړی یو شاعر یو هنرمند انسان هغه باید د مینې د ښکلا د حق پلوي. داسې نه چې تم مثال د بل چا مدح یا د پیسو دپاره کوي. نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې د دې په دې برخه کې دی. اسې په دې کې نه دی چې یو شاعر دی یو شاهکار ولیکي نو هغه د خپل ژوند هم پې نشي تامین کړی. یعنې دا که دغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه هم وکتلی شي.
مننه کروان صاحب په ډېره در سره. موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساري لرئ. ماشومتوب او ځوانۍ خو طبیعتا شوخیانې هم لري. ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اوله نظر سره وه؟
نو خو داسې خبره ده چې دغه لکه څنګه چې دا موسمونه فرق لري دغسې د انسان ژوند هم داسې موسمونه دی. کنه د پسرلي خپل رنګ دی د مني خپل رنګ دی د اوړي او د ژمي بیا خپل رنګونه دي. نو زه ولا نه پوهېږم د خپل عیب د ولیو منځ دی او د خپل صفت هم داسې د لکه د ولیو منځ کنه. نو زه ځان په بارا کې ډیر څه نه شم. هو البته د شعر په بارا کې به درته ووایم چې د ما څو ځله دا خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی. یعنی د انسان زړه به ډیر څه غواړي. ډېر تېروتنې به هم غواړي ډیر څه. خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې دا کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي ملت ته زیان ضرر ونه رسیږي بل انسان ته بل ګاونډ ته چم ته هیڅ انسان ته. خو بیا موږ نیمګړي یو کنه احساسات لرو سړی نه کینه موشي کرکه موشي. یوه خبره دا چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې هم کړی دی چې یعنی زه باید ځکه ما نه تېروتنې کېږي یا څوک را نه ازاریږي نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي. دغه ویره ما سره تل ده. او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې بل څوک کیف تر واخلي یا پیغام تر واخلي. خپله شاعر باید د نه ځان ډېر پې جوړ کړي. ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یم احساس لرم چا سره خوابدی شم څوک مې غیبت وکړي یا مثال څوک راته ترخه خبره وکړي انسان یم خامخا ما سره عقده پیدا کیږي. خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوې ده لکه ته چې د فشار نه ویریږي اما ځواني کې د چوریزو غوړی خوړل اوس یې نه خوري چې فشار مې لوړوي. نو تاسو سره عقده پیدا دا ولې نه جوړوي؟
کاروان صاحب شخصیتي خبره ده. له شک پرته په ډیرو خلکو ګرانی او ژوند کې مو ډېرې ملګرتیاوې هم پالل دي. زما په شان ډېر خلک هڅه کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره وي. دا حالت خو درته سخت نه تمامېږي؟ یعنی داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده.
خبره دا ده ښه یو ورې دی چې مثال ما شعر خبره یاده کړه د شعر سره مې مینه یاده کړه. نو زه دغه یوه نازولې معشوقه ده زه باید د هر فرمان ومنم. ولې نه انسان به ستړی کېږي کله کله د کار وي ضروري کار وي یو دوست راځي. خو چې ما د پاره ما د شعر په وجه مې څوک نازوي نو زه بیا د دې بادار چې د شعر درته یادوم د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب یو وخت مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینهناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې سوله ییز پیغامونه یې درلودل ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي. هغه سلسله روانه ده که
هغه سلسله ولا اوس هم روانه ده؟ هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې چې پنجشنبې په ورځ به ورتلم سبا به جمعه وه د نهو نه تر یوولسو بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هغه وخت کې تاسو ته پته ده کنه بدې پیښې به هم کېدې. نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې، هغه سب سویم دی اوس هم کله کله کوم. اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري، یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته، پریمانه ترکیبونه هم پکې دي. زموږ فولکلور هم ډېر غني دی، بې حده غني دی. نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هماغه هنري انداز لیکم خوند راکوي.
کاروان صاحب، ستاسو وروستۍ خبره، ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی، خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي، څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتې یا دا چې ټول ښکېل اړخونه ستاسو د شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه، چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې به، بلکې دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم، بیا د مینې ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه. خو خبره دا ده چې زه د خپل ملت سړی تاریخ ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي، د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي نیمګړ بولي کنه کمای بولي، د علم کمای وي، د په داسې هغه کې راګیر وي، د پرانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده. نو په دې وخت کې سړی ډېر څه ګزر نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف، ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي. زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي. دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي، ولې نه ډېر جنګونه راغلي دي، ډېر ترخې هډماتۍ شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی کنه چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي، نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه شه، هلته یو ښایسته کور دی، ښکلې ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده، په دې کې به ورځې. نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول د کرکټر چې راځي، نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی، په اصطلاح ونې دي، ګلونه دي او د کور مخې ته یو شین رود بهیږي. نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې هغه لګېږي د باد شمال څپې د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګارنګ مارغان یو په اتڼ کوي، یو نڅا کوي، یو ګډ سرود وایي. دا ګډ سرود چې زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کاروان صاحب، نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفصیلي راپور چې له تاسو سره وو یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي، غواړم شعر ډالۍ کې خپل اوریدونکو ته او خدای په منی ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی د اوس وختونو کې مې لیکلی نه. الخیر صاحب محترم ده، یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي، د ګل سلام به پر باد وړي شبنم څوک غږوي، چې بنګړي مات وي چې لې چې وي هم بند په زنجیر، چې بنګړي مات وي چې لې چې وي هم بند په زنجیر، نو راته ووایه چمبې به د چم څوک غږوي. دی وتاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، دی وتاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي. سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي. لږا تعالی پکې ده بده چې بلبلی غږ ته یې وناڅي، نرګس و ګلاب بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي.
تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا، پمړې کې دیو باخ کاری جانانا، هاي پمړې کې دیو باخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا.
پخندا وای چنخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا